د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په روان یو سات کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. زموږ غږ له پراګ اوریدل ته د سهار لس بجې دي. د محل په پیښور کې د ماسپخین دوه او په کابل کې د ماسپخین یو نیمه بجه ده. په دې یو ساته پروګرام کې چې د ځوانانو غږ نومیږي، عموما د دې کوربه اسرار الله مومند وي، خو هغه په رخصت دی، نو دا اونۍ به دا پروګرام زه تاسو ته وړاندې کوم. موضوع به د تله خبرونو وروسته وخایو. زما همکار مجید بابر په سټوډیو کې را سره دی، تاسو ته د دې محل تازه خبرونه وړاندې کوي.
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سره ټکی. افغان امنیتي شورا وایي له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه دولس نه عملي کیږي. د پاکستان اټارنی جنرال نور منصور خان استعفا ورکړي. په ایران کې نن پارلیماني ټاکنې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه دولس بجې عملاً پیلېږي. د شورا ویان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې افغان حکومت د دې یوې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. نوموړي نور تفصیل ورنکړ. ټاکل شوی وه چې امریکا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ د سولې تر احتمالي موافقې مخکې په افغانستان کې د یوې اونۍ لپاره تاوتریخوالی کم شي. په دې اړه مو د امریکایي چارواکو طالبانو نظر ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو بریالی نه شو. په بلوچستان کې مخالف سیاسي ګوندونو په صوبه کې د نامنیو بیروزګاری له وجې د صوبایي حکومت پر ضد احتجاج کړی. تېر ورځ په صوبایي اسمبلی کې د متحده اپوزیشن ګوندونو غړیو د اسمبلی ودانۍ نه تر وزیر اعلی تر کوره یو لاریون وکړ. دوی په لاسونو کې کتبې نیولې وې چې پرې د حکومت ضد شعارونه لیکل شوي ول او د حکومت پر ضد نارې وهلې. دغه احتجاج کې شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړي نصرالله زیری وویل
دے حکومت ولس د دهشتگردانو د ترهګرانو حواله کړی دی. دے حکومت ولس د منشیات فروشانو حواله کړی دی. لہذا موږ دغه د پاره د نن احتجاج کړی دی.
بلخوا د کرنې صوبایي وزیر زمرک خان سګزي په مشرتابه کې یو حکومتي پلاوي د مظاهرینو سره خبرې وکړې. مظاهره چیانو سره په خبرو کې وویل چې حکومت به د حزبي اختلاف غوښتنې په پام کې نیسي. د خبریالانو سره په خبرو کې زمرک خان سګزي وویل چې حکومت په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي حکومت په قبایلو کې اصلاحات او پرمختیایي چارو ته ژمن دي. شوکت یزدي پرون په کورمه کې خبریالانو ته وویل په قبایلو کې د پرمختیایي پروژو تر عملي کولو مخکې سم پلان جوړوي. د وویل د اصلاحاتي بهیر عملي کول وخت ته اړتیا لري.
بعض وختو کې غټه پروپاګاندا کیږي چې انضمام وشو خو فایده تر اوسه ملانه شوه. نو فایده څه داسې نه وي چې اچانک ملاویدل شروع شي. د دې لپاره د یو غټ مهنت ضرورت وي. حکومت د اصلاحاتو عمل ته چمتو دی.
شوکت یزدی زیاته کړه چې حکومت به هرو مرو د قبایلو د پرمختیا لپاره ټاکلې سل عرب روپۍ لګوي. خو د پاړه چنار یو مشر ابرار حسین توري له مشالیلو سره په خبرو کې پر حکومت د ژمنو د عملي کولو غږ وکړ. د پاکستان تیر پارلیمان پخوانی حکومت او ولس مشر د 2013 زیږدیز کال د مئی په اخرنۍ اونۍ کې هغه عیني ترمیم منظور کړ چې ورسره سم قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه شوې. د احتساب او کورونو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار وایي حکومت له لوی سرنواله استعفا غوښتې وه. شهزاد اکبر بیګا وویل چې که اټارنی جنرال انور منصور خان استعفا نه وای ورکړې نو حکومت خپله له دندې ګوښه کوه. دا خبره نوموړي تر هغې څو ساعته وروسته وکړه چې انور منصور خان ولسمشر ته په استولې استعفا لیک کې ویلي چې د پاکستان د وکیلانو د ټولنې په غوښتنه دنده پرېږدي. اټارنی جنرال د فروری په 13 ویلي ول چې د سترې عدلي شورا یو قاضي د جسټس فایدي صاحب پر ضد د مقدمې له پیلولو خبر و. ستر عدلي شورا قاضیانو هم هغه وخت نوموړي ته امر وکړ چې یا خو دې د خپلې دعوې ثبوت ورکړي او یا دې بخښنه وغواړي. حکومت د فروری په 19 په یو بیان کې وویل چې دا د لوی سرنوال شخصي څرګندونه وي. د پاکستان حکومت پر قاضي فایدي صالح هیواد بهر د نه اعلان کړی او شتمنیو لرلو تور پورې کړی چې نوموړی ردوي. په ایران کې نن پارلیماني انتخابات دي چې د هیواد سغدري د مذهبي مشرانو ورته وار له مخه نوماندان غوره کړي. د ایران محافظه کاري شورای نگهبان د پارلیمان د 290 څوکو لپاره 1,048 کسان د نوماندۍ لپاره منلي او شاوخوا 9,000 درخواستونه رد کړي. د اوسني پارلیمان نوي غړي هم په هغو کې شامل دي چې شورای نگهبان یو غوښتن لیکونه رد کړي. په دوی کې ډېری د منځلارو یا اصلاح غوښتونکو په توګه پېژندل کېږي. په عین وخت کې امریکا د شورای نگهبان د منشي او بانفوذ محافظه کاره مشر احمد جنتی په ګډون پر 5 انتخاباتي چارواکو بندیزونه لګولي دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک بیګا په واشنگټن کې وویل دا اقدام یې پر کاندیدانو د بندیز او له آزادو او رڼو انتخاباتو څخه د ایراني ولس د بې بخې کولو په غبرګون کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بیان کې وویل چې د جنتی په څیر خطیبانو له تیرو 120 کلونو راهیسې ایرانیان د رایې ورکولو له لارې له واقعي انتخابه محروم ساتلي. په ایران کې پارلماني انتخابات د پیښور له وخت سره سم د سهار له 9 بجو پیل شوي چې تر 9 بجو به روان وي. او وروستۍ خبر دا چې عراق او کویت د کرونا وایرس مخنیوي لپاره په لنډمهاله ډول د ایراني وګړو پر ورتګ محدودیت لګولی دی. دا تر هغې وروسته ده چې ایران په قوم ښار کې له وایرسه د 2 وګړو د مړینې تصدیق وکړ. د عراق د سرحدي چارو ادارې پرون وویل تر راتلونکو لږ تر لږه 3 ورځو پورې ایراني وګړو ته پر شریکه پوله د وراوړېدو اجازه نه ورکوي. دې ادارې ویلي چې له ایرانه هېواد ته ستنېدونکي عراقیان به هم د روغتیا وزارت له ټاکلې بهیره تیریږي. د عراق ملي هوایي شرکت هم له ایرانه پروازونه ځنډولي. بغداد دا ګام تر هغې وروستو اخیستی چې په قوم کې د 2 کسانو تر مړینې وروستو ایراني چارواکو په هغه ښار کې د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره بیړني تدابیر اعلان کړل. میلیونونه ایرانیان هر کال په عراق کې له اهل تشیع سپېڅلو ځایونو زیارت ته ورځي او عراقیان هم هغه هېواد ته تګ راتګ کوي. په عین وخت کې د کویت دولتي خبري اجانس د بندرونو ادارې په حواله ویلي چې د کرونا وایرس خپرېدو اندېښنې له وجې په عارضي ډول له ایران سره تګ راتګ ځنډولی دی. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د موسم حالو د کرن شعبې احمد الله نه واورئ.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ اخیستل کیږي او 145.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 198.40 روپۍ او 199.40 روپۍ، یو ایرو 115.80 روپۍ او 116.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 24.50 روپۍ او 24.45 روپۍ، یو سعودي ریال 24.90 روپۍ او 24.60 روپۍ، یو افغاني 2 روپۍ او 2.02 روپۍ او 216 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 214 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت و او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم و او زیات نه زیات 19، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
جنو پنځه سو زول کی
دا بلیک کلوز والی پریته
ما ته د سټډنټ د ایئر ایوارډ مله
کو بایلی علاقو کې سلری سلو بي کیږي.
بیډمنټن دیم
فوټبال ټیم مشته ولی بالم شته
دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نه سبا کا پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
درنو ځوانانو درنو پیغلو اصرار علم مومن رخصت ته زه نجیب امیر به دا ونه احساسو قربایم. د ځوانانو غک پروګرام دی او نن 28 فروری د اوریدونکو تاسو ته پته ده د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په توګه له 1999 کال راهیسې د یونیسکو د ملګرو ملتونو لخوا دا ورځ منځل کیږي او د دې موخه دا وی چې په نړۍ کې ولسونه د خپلو مورنۍ ژبو په اهمیت باندې خبر شي. موږ به نن په خبرونه کې 3 میلمانه لرو. هر یو په خپل څنګه کې د مورنۍ ژبو لپاره کار کوي. اسفنیار خټک د رقص یا نساله لارې د پښتون کلچر وده ته کار کوي. عظیم وزیر د شاعرۍ او موسیقۍ لارې او اسمت ظهیر په نثر کې او د کتابونو د لیکلو لارې خپل مورنۍ ژبې ته کار کوي. موږ به خبرونه کې 3 برخې لرو. په هر برخه کې به یو میلمه را سره وي. تاسو هم را سره په خبرونه کې برخه اخیستی شئ. د خبرونې په سر کې خانزاده اسفنیار خټک زموږ سره د ټلیفون په کرخه دی. د یو اعلی تعلیم یافته پښتون ځوان دی چې د پښتون کلچر د ودې لپاره کار کوي. دی د رقص یا نڅا له لارې د سولې پیغام وړاندې کوي او د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت نن په اسلام آباد کې د یو شو هم لري. موږ به له نوموړي سره د هغه په ژوند، کار او لاسته راوړنو خبرې کوو. خانزاده اسفنیار خټک صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
ډېره مننه. آباد اوسئ.
کور مو ودان مونږ درنه مننه کو چې زموږ بلنه مو منله. خانزاده تاسو په قام خټک کې تاسو نیکه سو سو کال پخوا د پښتو او د پښتنو لپاره هم توره اوچته کړې و او مې د قلم د لارې مبارزه کړې و. تاسو په خپل په دې حواله یو ځانګړې لار خپل کړې ده او د پښتون کلتور د خبرولو لپاره کار کوي د رقص یا نصاله لارې نو راته وایي دا ځل څه پروګرامونه د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت ترتیب شوي دي چې تاسو پکې برخه اخلئ؟
جی بالکل، تاسو بالکل سم ویل چې خوشحال خان خټک نن تلو سو کال مخکې پښتو ژبې ډېر ستر خدمات کړې ده چې هغه نن پورې هغه مراه خدمات چاو نه کړل شو. هغه چې کومه شاعري کړې ده په ولسمه صدۍ کې هغه یو ډېر لوی پای شاعري کړې ده. نو دا چې نن د بیا د مورنیو ژبو ورځ ده انہوں نے منظور پہ اسلام آباد کے پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس کے بزرگ دغی سلسلے کی رقص پیش کروں آغا بو پشتو جب نمائندگی کی او آغا کے بچدہ مختلف ولیسی سندری بھی مجولہ زاڑی آغا بنے بزرگ تورو رومالونو سرا نچا کروں. نو دے مقصد دادا چلکه خلکو ته جبې متعارف شي او خلکو نه خبر شي چې یاره د مورنیو ژبو کې څومره خوشلات ده، ځکه چې موږ چې خوبونه ګورو او سپورې موږ خپل مورنیو ژبو کې ګورو. موږ کله سوچ کوو څه خیال کوو ځان سره ذهن کې او موږ خپل مورنۍ ژبې کې یو چې کله موږ خوشحالو نو موږ خپل مورنۍ ژبې کې ځان سره خبرې کوو.
از فنیار پښتانه مستانه خلک دی، دوی چې په غزا ته هم تلل نو د یو ډول به وغږېده او په هغه باندې به دوی غزا ته تلل. همدارنګه کله چې واده وي نو د دوی اتڼونه وي، دوی په ژوند مین خلک دي. خو بیا هم د دې هنر د زده کولو لپاره ډیر کم خلک مخې ته راځي، دا یو لوی جرأت غواړي او ډیر کم خلک یې کولی شي. ستاسو دې طرف ته څنګه پام شو او مسلکي زده کړې مو چرته وکړې په دې اړه؟
جی څرنګه چې خوشحال خان خټک یو ناممکنه کار کړو مغل غونې لوی طاقت سره هغې مقابله کړې به خپلې شاعرۍ په ذریعې خپلې تورې په ذریعې. نو زه د هغې یو لسم پشت کې یو ویشتمې صدۍ کې زه نفرت او د چې کوم موږ ذهنونو کې یو بل سره کینه وي د خلاف زه یو قسم ته جنګ کوم. زه مینه خورم په خپل نڅا په ذریعه خپل ګډا په ذریعه. بالکل تاسو صحیح ویل چې پښتنه به چې کله غزا ته تلو نه غن اول بو هغه خپل اتان کولو او دغه سي خټک خو ډیر زیات مشهور دي، ځکه چې خټک یو داسې قبیله ده چې خپل ټولو همسایا یا ګوندی قبیلو سره دی جګاړي کړې دي. نو هغه ټولو جګاړو کې بدی اول خپل اتانو کړو هغه نورستو بدی بیا جګاړه کولو. چې کله بو جګاړي نه وي چې سارا قبیلو سره نو دی بس شتړو نه کولو ونند پوری د خټکو اتان تورو سره ده. نو دا چې لکه دا خو دې مجوینه کې دا او بل دا چې اتان ونه خو یو خوشحالي چا کې نیکه هم غدا کوي او مسه هم غدا کوي. خو ما چې د خپل غدا چې کومه زنتا کوم د کې ما مازه مندمټنه د زکړی دا ما هندي کلاسیکی رقص کتھک بھارتناٹیم دا ما غی نزد کړی دي او موږ استاد چې دا اوس 90 کالو شو که خیر بیا غی اوس بو یو تور زو کې دی غی ولا نوی کلیزا منزل کیږي په اسلام آباد کې چې لاهور کې. نو هغه نه ما دا نتاز د کړي او دا د قدیمی طرز ولا نتا ده. نو هغه ولا یو مرکب ما جوړ کړی د خټک او د کتک ولا
صحیح.
نو آغاز پیش کوم کې زه رومال ګنګرو او تورا هم استعمالوم.
صحیح. د دې د لارې نه د یو طرف ته که د سولې پیغام وړاندې کیږي بل طرف ته نړۍ ته د پښتون سافټ ایمیج یا ښکلې تصویر هم وړاندې کیږي چې د نړیوالو چې کوم تصور دی د دوی په اړه د دې سیمې په اړه د دې سیمې د خلکو په اړه هغې ته هم تغییر ورکول کېدای شي. همدا مقصد هم تاسو په پام کې نیولې؟
بالکل بالکل. زه خلکو ته دغه پیغام ځکه د ګډا کې ورکون غواړم چې لکه پښتانه صرف د ټوپک رخصتون کې نه دي، سعیده مجاهدانو کې ټوپک او تورشته خو هغه د موږ خپل حفاظت او د خپل د ازاد پسند خیال دی پاره موږ رقص کې دي. او د نه علاوه چې کوم رومال د دې موږ لګډا کې دا د سولې پیغام ده، دا د مینې پیغام ده. او ما چې پکې ګنګرو راوستو نو هغه سره خو نور هم زیات د یو قسم ته د هغه ولا خبرې دي چې لکه موږ دا وګڼو چې موږ د ټول چې د سیمې کې یو افغانستان پاکستان هندوستان موږ ټول اصل کې خو یو یو کنه موږ ولا زړه ټول تاریخ یو دا او موږ سارا ټول عمر پاتې شو یو زرګونو کالونه نو ویل نه چې موږ مینې سره پاتې شو بجای دی نه چې موږ یو بل سره جنگی شو.
صحیح ډیر مننه اسفنیار خټک صاحب. درته وای چې په پاکستان کې د مورنۍ ژبو د ودی او ترقی لپاره چې حکومت کم کارونه کوي تاسو د یو ځوان په هیڅ باندې څومره مطمئنه است؟ یو خو دغه غونډه ده تاسې په اسلام آباد کې استئ، په نورو سیمو کې هم غونډې به جوړې شوې وي. تاسو چې حکومتي سطح باندې مورنۍ ژبو ته چې څومره کار کیږي همدومره کافي دی که نور هم په کار ده چې کار وشي؟
مورنۍ ژبو باندې که زه دا وایم کوم چې کار اوس لا شروع شلو، اصل کې دا ده چې مخکې به موږ نصاب کې پښتو لازمي وه د خیبر پښتونخوا په سیمو کې، اوس هغه اکثر ځایونو کې اډوشتانه ده پښتو. نو دا ده چې لکه چې مورنۍ ژبه چې کله مکتب کې نه وي سکول کې نه وي، نو که تاسو ډېر هم زیات داسې تقریباتو کوي د درو ورځو تقریباتو کوي په مختلفو شاریو کې، نو هغه سره خو ژبو ته هغه تقویت نه ملوي چې کوم مکتب نه چې تاسو وړ ماشوم سره یو خاري شروع کوي کنه. نو دا ده چې لکه ډېر زیات کار ضروري ده. اوس خو دا ده چې لکه په بین الاقوامي سطح باندې خو انګریزي هري ژبه خوري لګي ده کنه، که هغه اردو موږ پاکستان کې وګورو نو اردو ولا اهمیت کمیږي، نو پښتو ولا اهمیت خو نه ورسره صورتي. خو دا ده چې مورنۍ ژبو ته تقویت ورکوي لپاره چې کله ګډاو شي، کله شاعري وشي، کله کتابونه ولیکل شي، خلک په میسجز باندې پیغامات په خپل مورنۍ ژبه کې لیکن شروع کی، فیسبوک باندې، سوشل میډیا باندې، نو دا چې د خلکو کې آگاهی راوستن پکار ده. او دا د مجاهر یو ولا انفرادي کار هم ده. خدای چې سرکار ته پکار دي چې هغه زیاته توجه ورکړي مورنۍ ژبو ته چې حکومت اوسه پورې بالکل نه ده ورکړي.
تاسو ویلې چې لنیکه مرغه په دیړه په لسی سطح یو کار شروع شوی، شاعران د شاعرۍ د لارې کوشش کوي، تاسو د رقص د لارې، همدارنګه څوک چې نثر لیکي هغه د کتابونو له لارې په دې اړه باندې کار کوي. د دې هر څه ته په کتو سره تاسو څومره هیله من یې چې راتلونکو لسو کلونو کې یا څو کلونو کې به دغه ځوانان چې اوس دي دا خو به د سبا مشران به وي، یعنې راتلونکي نسلونه چې راځي څه بدلون وینئ تاسو، د سباون یو زیری ګورئ تاسو؟
بالکل زسیره داسې کې ګورم چې هغه کې زیات کړی دا موږ سوشل میډیا دا د فیسبوک دا د واتس اپ دا او داسې نور دا یوټیوب شو انټرنیټ والا دا، ځکه چې ما ته یاد دي چې زه چې کله ماشوم و نو ما اسلام آباد نه بیکنه اوسه سبا کېله نو هلته خو زیره د پښتو نه وه، خو ما د پښتو کې سیټونو باندې چې کوم لیکن بشوي هغه نه ما پښتو زده کړ. به ورسته ما پښتو ولا قرآن شریف ترجمه او تفسیر ما پښتو کې ویلو، نو ما خو خپل ځان باندې لکه پښتو زده کړی و، خو لکه ما سره به کوم هم اثر هم زولی نور پښتنو هغه ته به پښتو لیکن یا لویل نه ورتلا. خو اوس ګورم چې د کشران چې کوم دی نوې کول چې دا دی انټرنیټ په ذریعه پښتو زده کړی دا یو بل سره تماس نیسی، نو دا چې لکه د کې انټرنیټ ولا موږ ډیر یو اهم کردار او مثبت کردار غوله استعمال ول شو، چې لکه سوشل میډیا په ذریعه او فیسبوک په ذریعه موږ خلکو کې دا مینا نور هم زیاده پیدا کو، بلکې دې خلکو کې دا فکر پیدا کو چې که اوس په د نسل کې دې په مورنۍ ژبه ته اهمیت ور نه کړو، پښتو ته اهمیت ور نه کړو، نو بیا د نورستو چې کوم نسل دا غي د پاره وړي راغران شي.
صحیح. اسفنیار خټک صاحب، تاسو چې کوم هنر لری د دې د لیکلو لپاره، کوم کتاب د چاپولو لپاره پلان لري تاسو په راتلونکو څو کلونو کې چې تاسو کوم راتلونکي پلانونه دي پاره کې دام شامل دي کنه؟
بالکل بالکل، دا رقص خو خیر زیات دا د چې لکه رقص خو ګډا خو په کتنو سره دی ولا نسبت د کنه چې لکه دوه ویډیوز جوړ شي، نو ما اوس دا اراده مې دا چې ز ان شاء الله دوه ولا باقاعده ویډیوز جوړې کوم، مختلف لوګری ساز بني او خټک ډانس او دغه سکه تک ولا هغه ز خپل مینوالو کې زجره خور کا. او دنه علاوه که څومره پرې د کتابچې خبره شو، نو هغه خدای چې تصویرونه پکې راشي هغه سره سړی به سیډي ورکول شي، خو زیات تر ګډا خدای چې سړی مخه مخ نه وګوري نیخ په نیغه یا چې دا هغه ولا ویډیو سړی وګوري کنه. نو دا چې لکه کار د بنې ځکن که هم کوم په کار ده چې ګډا ته خلک یو عجیبا نظیر سره ګوري کنه، دا د موږ ولا لکه هغه ډبل سټنډرډ زیاد دوا معیارونه دي، یو موږ خپل ځان لپاره یې شیدا او یو چې د موږ بل لپاره کنه. نو ګډا موږ ګورو خو لکه هغه ولا هغه تا هغه مینه نه ورکو، هغه تا هغه اهمیت نه ورکو، خدا دا چې ګډا کې تاسو کلتور، تاسو مورنی ژبه، تاسو شاعری، تاسو تاسو والا لباس، دا هر څه دا یو شیته چې تاسو رټول کې داغه ته ګډایل
شي. ډیره مننه کور مو ودان اسفنیار خټک صاحب چې تاسو را سره په خبرونه کې واسه. په اخره کې ځوانانو ته به مو پیغام سوي چې خپل مورنی ژبه ته څه ډول دوی کار کول شي. تاسو د همدې پیغام سره به تاسو نه اجازه واخلو. مننه.
بالکل زه دا غواړم چې دا نوی ځوانانو سره سره دوی کې دا فکر پیدا کړي چې دوی د مشاعرې کوي په خپل مورنۍ ژبو کې، دوی د کتابونه ولیکي، دوی چې دا خپل مورنۍ ژبو والا لباسونه واچي، د خپل قومونو والا دوی به مغه خوراکونه وکړي او لکه دغسې میلې دي وکړي او په انټرنیټ باندې یو بل سره مینه ولري او ګډګانې دي وي اترونه میلې، نو دا چې څومره زیات نوی کول یو بل سره میلوي یا خپله ژبه یا خپله پښتو یي، نو مغوبره به زیات موږ کلتور مضبوطېږي. نو زه تاسو ډیره مننه کوم چې تاسو زه د پروګرام کې ملماکه او کور مودان آباد
اوسئ. کور مودان اوریدونکو تاسو نه مننه چې د خبرونه ته غوږ وې. د خانزاد اسفنیار خټکو او تاسو ری د مورنۍ ژبو په اهمیت خبرې کولې او د خپل هنر پړه. نو اوس درته اوریدونکو یو سندره وړاندې کوو. له سندرې پس په د خبرونه دویم ملما تاسو سره مخامخ کوو. تاسو را سره اوسئ. د راشد خان په واسه کې دا سندره.
sare ni ni sare ga ga pa ni sare sa ni pa ga pa ni pa ga pa ga re re ma ga re ni sa dashero no sodagare sharabe غزل پسودے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسودے بے الہام پر فکری اولی گلابی غزل پسودے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسودے دیر نہ ڈھونڈتا نبی دیر نہ دیر نہ رے دیر نہ دن کانو دن dere na dere na re zaram me pyaad dar palas ki zakhmon o sukiraudi یاد تر پلاس کی زخموں نو سو پیرا ستاد برندو برندو سرب اٹھا دی غزل پسو دے ستاد برندو برندو سرب اٹھا دی غزل پسو دے شروع نو سودا گر شرا دی غزل پسو دے تیرے نہ دن کانو دی tere na tere na re tere na dum kanu re tere na re ma dinum pas binu mukhu zadi nar kas nikale madinum pas bin uf zadi nar kas nikale nargasi ghazal pasore chinabi ghazal pasore nargasi ghazal pasore chinabi غزل پسو دے شیرونو سوداگر شرابی غزل پسو دے شرابی غزل پسو دے یار پاکی مسکی دی چه کاروانه پیار وایی شریعت پاکی مسکی دی چه کاروانه پیار وایی ساد مخدس پینے پاڑا کتابی غزل پسودے ساد مخدس پینے پاڑے کتابی غزل پسودے دشیرونو سودا گارے شرابی غزل پسودے بے الہام پر فیپری اونی گلابی غزل پسودے دیرے نہ رونتانو دی دیرے نہ دیرے نہ رے دیرے نہ رونتانو دی دیرے نہ دیرے نہ رے
ځوانانو غږ پروګرام اوري اوریدونکو د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په موضوع باندې خبرې کوو. د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ هر کال د فبروري په 20مه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو لخوا د دې ورځې د لمانځلو هدف دا دی چې د نړۍ ولسونه د خپلو مورنۍ ژبو په اهمیت خبر شي. په 1948 کال کې د پاکستان گورنر جنرال محمد علی جناح اردو ژبه د پاکستان یوازینی ملي ژبه اعلان کړه، خو هغه وخت د بنګال صوبې چې په 1971 کال کې د بنگلادیش په نامه له پاکستان خپل ازادي اعلان کړه او اوس یو خپلواک هیواد دی. اوسیدونکو یې د جناح پرېکړې پر ضد لاریونونه شروع کړل، ځکه چې هغوی هم خپله بنګالۍ ژبه په رسمیاتو، نصاب او زده کړو کې د شاملولو غوښتنه کوله. خو پاکستاني پولیسو د 1952 کال د فبروري په تما په هغه سولهیز لاریون باندې ډزې وکړې او د ډاکې پوهنتون ځینې شاګردان یې ووژل. له هغې پیښې وروسته بنګالیانو دغه ورځ هر کال منزله او ملګرو ملتونو ته وړاندیز کړو چې دا ورځ دې د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په توګه یاده شي. د 1999 کال په نومبر میاشت کې یونیسکو په خپله یوه غونډه کې دا ورځ د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ونوموله. اوس هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. په افغانستان او په پښتونخوا کې هم پښتانه دا ورځ د خپلې مورنۍ ژبې د اهمیت په اړه بېلابېلې غونډې کوي. د لاریونونه شوي دي، همدارنګه نور رپورټونه هم موږ ته رسیدلي دي. موږ د خبرونې دویمې برخې کې عظیم وزیر صاحب سره د تماس نیولو هڅه کوو، خو که تاسو هم راتلی شئ په دې خبرونه کې را سره برخه اخلئ نو د ټلیفون شمیرې درته درکوو. د مشال رادیو ژوندۍ خبرونو ته په دې شمیرو زنګ ووهئ:
00 420 11 24 15
00 420 11 24 15 00 420 11 24 15 00 420 11 24 15 00 420 11 24 15.
په سکایپ هم راته زنګ وهلی شي.
پته مو ده مشال رادیو.
تر څنګ یې د مشال د فیسبوک پاڼې پر میسنجر هم راته لیکلې پیغام پریښو دی شي.
او هغه ملګری چې وایبر د لارې موږ سره اړیکه نیول غواړي نو د وایبر سهولت خو هم موږ تاسو ته برابر کړی. نو تاسو راشئ په دې باس کې تاسو مره سره برخه واخلئ. راځئ د وایبر اعلان درکو.
مشال لاډیو ته پر وایبر زنګ وهئ: 00 420 11 24 00 420 11 24 00 420 11 24.
د دا مشال رادیو دا تاسی زوانانو غا خبرونه اوری دا ونی در تازه نجیب امیر وړاندې کوم د خبرونه دویم ملما عظیم وزیر صاحب را سره د عظیم وزیر یو بااستعداد ځوان دی چې د شمالي وزیرستان د جانیخیل اوسیدونکی دی. نوموړی د باچا خان پوهنتون د شپاړسم په امتحان کې لومړی مقام او ګولډ مډل تازه تازه ترلاسه کړی. له هغه سره به په دې او نورو موضوعاتو خبرې کوو. عظیم وزیر صاحب ستړی مشئ، په خیر راغلی.
مننه مننه تاسو هم ستړي مشئ او ډېره مننه تاسو مالا موکارا کړه نجیب امیر صاحب.
کور مو ودان. ستاسو د ګولډ میډل د خبر مونږ ته په داسې ورځ کې راورسېد چې نن د مورنیو ژبو نړیواله ورځ هم ده، نو تاسو ته ډېره ډېره مبارکي وایو. او دا راته وایي چې د ګولډ میډل د اخیستو او هغه هم په پښتو کې د دې تر شا کومه جذبه وه د عظیم وزیر؟
او مننه، دا خو ډېره خبره ده. او نن اول خدا ورځ هم د پښتو د ژبې په متعلق منځلې کېږي، او بل زما لپاره خوشحالي هم ده چې ما ګولډ میډل واخیست. اعلان کې کسان هم ډېرو نورو کسانو خواري هم په معنا زیاته کړې وه. خو د دې تر شا به زه دا وایم چې زه بس د بچپن نه د لیټریچر سره د ادب سره هغه کوم شوق، هغه جذبه، هغه تنده چې دا نو زه به دا وګڼم چې دا د هغې وجه وه چې ما ګولډ میډل واخیستو.
صحیح. په پاکستان کې چې مورنیو ژبو له اهمیت لپاره څومره کار کیږي، په پوهنتونونو کې تاسې څه وینئ، یا د پوهنتونونو نه بهر چې کوم کار کیږي، څومره ته مطمئن است عظیم وزیر صاحب؟
یاره زه به دا وایم نجیب امیر صاحب چې دا کار پخوا به مورنیو ژبې دومره اهمیت لکه دا ورځ به چا نه پیژندله، یا د میډیا وجه ده، یا څه لکه دا ورځ هم مشهوره شوه، یا چونکې ژبه مخ په وړاندې روانه ده اوس په اکثر زیاتره پوهنتونونو کې. نن مونږ خپل هم پروګرام باچ خانوشتي کې جوړولو، خو بیا هغه ونه شول چونکې په پېښور کې پښتو اکیډمي کې غټ پروګرام دی، نو زمونږ او سازانو زیاتره هغه تلل. بیا خو مونږ خپلو سټوډنټانو دلته ورځ ولمنځله، د ورځې د ژبې متعلق مو خبرې وکړې. په ډېر خط لکه زه هم چې هر کال نه په مخ کې کال په کال اهمه کېږي دا ورځ ډېره زیاته
عظیم وزیر، تاسو وی چې وړوکوالی نه د لیټریچر سره ادبیاتو سره ستاسو شوق، نو سمو کړي په دې لاره کې، په شاعرۍ کې، په نثر کې مو تر اوسه کوم کارونه کړي دي؟
د لیټریچر سره خو ما بچپنه غاډي خو خاص زیات شوق دی، خو زیاتره زما شوق چې هغه په لیټریچر کوم، د شاعري، د شاعري اورم، شاعري ګورم، او خپل هم شاعري خوښوي، شاعري کوم. او د لیټریچر سره زه سرسری لکه د نورو فیلډونو کوم لګ لاس سره، لکه په موسیقۍ کې او په پینټینګ کې، په آرټ کې. نو زیاتره زما یو خو توجه په یو ځای نه ده پاتې شوی، لکه داسې مستند کار مې کړی نه دی. او بهر هلوس مې ریسرچ وکړو په پښتو پاکې طنز او مزاح، هغه به انشاءالله زر چاپ شي. او بل ما یو بل غا کړی دی تقریبا د میټرک نه پس مې کړی و، د حبیب جالب مې، د حبیب جالب د اردو کلیات مې پښتو ته ژباړلې دي، هغې چې کوم غزل دی هغه مې ژباړلې دی. او زر تر زره به چاپ شي. دلته کو ثقافت محکمه ولې چاپ کوي، او هغه لګ لیټ کړو، خو اوس دلته به پرایویټ سطح باندې یو بل کس ته هغه ته ویلي چې زه به درله چاپ کړم، بس هغه سره زه به خبره جوړېږم چې زر تر زره به چاپ شي.
صحیح. دا خو تاسو په ژباړه کې هم ډېر کارونه کړي. په دې فکر کوم موږ مشال رادیو مجلې لپاره پخوا هم خبرې کړې وې، تاسو د اردو نه پښتو ته، پښتو نه اردو ته کار کړی دی، نو همدې ته ادامه ورکول غواړئ؟ اوس خو تاسو ګولډ میډل هم واخیست، وړاندې خپلو درسونو ته ادامه ورکول غواړئ که ادبي کارونو ته څه په پام کې لرئ؟
یاره ادبی خو ښکاره خبره چې ادب خو زما په پام کې دی، ادبی کارونه به کوم. خو د دې د مخ کې به زه، چونکې زمونږ مسله بنیادی د بیروزګاری ده، کنه لکه زمونږ بیروزګاری زیات ده، بیا خاص کر زمونږ خپل مالی حالت بیخي ټیک نه دی. زه به دا وایم چې دلته چې ما کوم سبق هم ویلی دی، نو راپسې د فیملی څه سپورټ نه و، کنه لکه ما خپل زور ویلی دی چېرته، یا پینکینګ کار وکړ، یا والچاکینګ، یا څه خو لکه په دې باندې زه خوشحاله یم. نو اول خو به د روزګار هم کوم، خو د دې د تر څنګ مې ادب سره شوق دی، او زه په ادب کې به انشاءالله کار کوم. روان څو میاشتې پس بلته انفیل ایډمیشن هم کېږي، هغې لپاره ما کاغذ مغذ جمع کوم.
صحیح. عظیم وزیر صاحب، تاسو په خیال باندې کوم ډول ځوانان ډیر کامیاب وي چې دی په مورنۍ ژبه کې زده کړې کړي وي، کنا په پردۍ ژبه کې دی زده کړې وکړي، نتیجه یا پایله د کوم یو ښه مخې ته راځي؟
دا خو داسې مسله ده چې زه یو اړخیزه خبره ځکه نشم کولی، خو یو مسله ده او هغه مسله زمونږ چې کوم د قبایل دي هغوی ته زیاتره ورپېښه ده چې لکه دا هلک چې کوم خوښه وي د سټوډنټ یو فیوریټ سبجیکټ وي، یو کوم د خوښې مضمون وي، نو هغوی د هغه ته پرېږدي. زیاتره زمونږ مسله دا ده چې لکه اوس ما ته خپل د کور وړي چې پښتو سله وایي، د خپل فیملي خلک وایي چې پښتو سله وایي، چونکې واضحه ده ما ګولډ میډل پښتو کې واخیستو، نو داسې ډېرې مسلې شته چې دا هلک میډیکل خوښ نه وي او د کور والي هغه ته لکه هغې ته یې مجبوروي. نو دا یو مسله د تعلیم سره دې ته روانه ده. نو زیاتره اوس په خلکو کې د پښتو سره هغه د شوق پیدا کېږي، خو چونکې د فیملي د وجې ورته هغه ملوي د پښتو مخاور ته نه ملاوي جلکانو ته غانشته. دا یو مسله را روانه ده چې په هلکانو کې خو ډېر
دا د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ چې منزل کیږي، د دې یو اهمیت دا هم وي چې کورنۍ هم خبرې کړل شي چې دا خپله ژبه چې دا ډېره مهمه ده، او چې کورنۍ خبرې وي نو هغه به بیا په اولاد باندې بندیز نه لګوي. مثلا کاظم وزیر تلل غواړي ادبیاتو ته، نو کورنۍ به ورته نه وایي چې ته به ډاکټر جوړېږي. که یو بل الګ غواړي چې ډاکټر شي، هغه په زور ادبیاتو ته نه لیږل کېږي، هر سړی به خپلې خوښې ته پرېښودل کېږي. د پوهنتون ځوانان، د چارسدې د باچا خان پوهنتون ځوانان مورنۍ ژبې ته، پښتو ته څومره اهمیت ورکوي؟ تاسو چې د نورو پوهنتونونو سره پرتله کوئ، د پېښور پوهنتون سره، قائد اعظم پوهنتون سره په اسلام آباد کې یا نور پوهنتونونه دي، نو دلته څه صورتحال دی په پوهنتون کې دننه؟
دلته زکه د خپل پوهنتون خبره کوم، د باچا خان نو ظاهره خبره زمونږ کو پوهنتون هم داسې په لکه په ښار کې نه دی، داسې په بیدیا ځای کې دی، بل د پښتو سټوډنټان هم دلته هغه شان دي زیات خو نه دي، کم دي. نو چې کوم د پښتو خپله څانګه ده چې هغه مشر ډاکټر محیب وزیر دی، نو د پښتو څانګه چې کوم د پښتونخوا متعلقي مرکز، نو هغه خو ورته اهمیت ورکوي، هغه دا ټول لمنځي. خو زه په افسوس سره، ډېر په افسوس سره به زه دا وایم چې لکه دا نور یونیورسټي چې کومې دي، لکه د نور ډیپارټمنټونه، نو هغه د دې نه خبر
وزیر صاحب تاسو را سره اوسئ، د دوی طرف ته ورسو ګورو چې څوک دی، د کوم ځای نه. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مر لاله تا ته وزیر صاحب ته ډېر سلامونه.
کور مو ودان، ژوندی اوسئ، څوک خبرې کوئ؟
فاروق یو ورګزه خبرې کوم د کورمنه.
مننه ورګزه صاحب، نن د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ ده او ملمنه را روان دي، تاسو سره په مخ کې دي، اوس عظیم وزیر صاحب مخامخ دي درته.
خدای شته ملله، بالکل لکه د مو به زه د یا د دیرش یا دوه دیرش کال عمر یدینه به زیات وي کنه، خو مو اوسه پورې لکه دا علم نه و. خدا کله هنه څه مشال ډیو یا د ډیوا ریډیو دا غه شوی، نو د څو کال نه دغه د مورنۍ ژبې یا د پښتو ژبه یا د هر دا مو وپېژندل. زاد پلانکي ورځ د پلانکي ورځ مو ته دا علم هم نه و کنه، او بل بعد مرغه مو په لاخ سکول نه قبایلو کې، دا سکول نه خاص نه و، کبیا سکول نه و سکه کې دیشي د پښتو کې سکول کې هغه شوی، مخ پښتو هم نه و سکول کې. مو د کلی جماعت نه مغه مخ کې یو کتاب ورشد بیان نومي و، عام پښتو کې نه و کنه، نو داس اهمیت څه ورکړی نه و، د مخبل خلکو هم نه ورکړی، او حکومت خو توجه نه ورکړی، او د الله د وکی څه وسکه تاسو ریډیو په توسط سره یا داسې د سکول د څه کتابونه نه کینو، الله د وکی څه په اند مو پښتو ژبه ډیره ترقی وکي.
مننه، خدای دې همداسې وکي، دعا مو قبوله. شکور مو ودان، ژوندۍ و سی فاروقی او رگزه صاحب. نو دا ځوانان دي عظیم وزیر صاحب، ساسو پشان دوی هم دا ارمان او دا هیله لري چې د دوی مورنۍ ژبه، زموږ او ستاسو مورنۍ ژبه پښتو، هم د نړۍ یو سیاله ژبه وګرځيږي، او د دې لپاره به کار کول غواړي. هغه کڅوک د موسیقي د لارې کولای شي، کڅوک سینما د لارې فلم جوړولای شي، ک ډرامه لیکلای شي، په دې ټولو باندې به کار کول غواړي. نو تاسو نه به مې بل پښتنه دای عظیم وزیر، چې خپل ژبه زنی خلق وای چې د سوچه وساتل شي، مثلا پښتو ژبه د اردو د فارسی لاغیز نه پاکه وساتل شي، دا کار ضروری دی کنه د ستاسو په خیال؟
دا خود پوهانو کار دی، خو بهر خپله وړه شانتې رایه پکې درکم. زه وایم چې جبه خو لکه یوه جبه خو سوچه ساتلې نشي، بخي لکه د وخت سره سره به د جبې هغه دغه بدلیږي کنه، لکه یو وخت به نو جبه به داسې ترقی ونه کړي که هغه خپله جبه که پښتو ژبه هغه شوي لکه په نن نه چې زر کاله مخکې کومه پښتو وه، که هغه پښتو ته سل په سله اوس ووایي نو زم چې ډیر خلک په ډیرو خبر نه وي خو دا وخت سره سره چې د اردو د عربی اثرات په راغلي دي د فارسی اثرات نو دا څه واضح خبره ده چې اردو سره نږدې پاتې شوی ده اردو اثرات خو په راځي خو زه یو بل سی ضروري ګڼم زه وایم چې د پښتو د املا دی ضروري وګڼل شي د املا د زده کولو د کوشش زیات وشي
صحیح او دې ځوانانو ته مها مهرباني تاسو خپل خبر وکړئ
لکه زه وایم چې زیاتره اوس چې هغه وینې نه ځنې تنظیمونه ځنې هغه مزه په فیسبوک کې په باندې باندې وخم هغه د پښتو د ذکر خبره کوي د پښتو د اهمیت خو چون کې هغه لیکل به املا به سمونه نه زم چې ژبه به ترقی داس کې چې هغه املا باندې زیاته توجه ورکړي شي
سید د ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا د مونږ بخپله ژبه راوخلو د پښتو ژبه د وادي لپاره یا د دې د املا د ام کېدو لپاره سمره رول لوبولای عظیم وزیر صاحب
لکه د جبې د لپاره خو ډېر لوبولې دي لکه زیاتره کوسو یې نه کنه لکه په رومن کې کلیګي نو زیاتره کمنټس او یا زیاتره هغه په پښتو کې لګي لکه انګریزي کې خو لګي کنه خو اټکې مین کې اخو د پښتوي او املا کې لګ هغه د غشت خو لکه املا خو لکه د ادیبانو یا د شاعرانو د لټریچر د کسان نه علاوه خلکو د لپاره خو لګ ستونزې پکې کنه او لکه زه هم چې سوشل میډیا کې دا په پښتو باندې خاص را ورځولې
صحیح عظیم وزیر صاحب تاسو وړاندې څه کول غواړئ راتلونکي پلانونه مو څه دي تاسو خو ډیر هنرونه په لاس کې نیولې تاسو انځورګاری هم کوئ عکسونه وباسئ تاسو سندرغاړې هم یا سندرې وایئ د موسیقۍ د لارې هم خدمت کوئ شاعري کوئ ژباړې کوئ سپیشلټي وسه کې کوئ کنه هم داسې پاتې کېدل غواړئ چې په ټولو هنرونو کې د برلاسه یاسته
نه نه زه دا تاسو مانه اکثر خلک یې نو زه چې وایم لکه مانه خود عوامو د ملګرو د غرنه وختنه دای د موسیقۍ د اخ خو زما چې خپل کوم سکه ولدي که زه په دې لارو کې یو څه را اختیار کوم نو هغه به د شاعرۍ اختیار کوم لټریچر او په لټریچر کې بیا خاص کر د شاعرۍ زما خپل شوق هغه دی او چونکه موسیقۍ زه نشم اختیار کولای زموږ سره د کورنۍ وسایل دي سده علاقې غادي خو لکه د وخت سره سره به کوشش کوم چې هغه دې ته راځي کوم چې لکه د موسیقۍ چې دا یو بد سیزن دی خاص دی خو چونکه بس یو وخت به ولګي تقریبا
ډیر مننه اخره کې ځوانانو ته څه پیغام لري د مورنۍ شپې په حواله
د مورنۍ جګړې په حواله خو زه د دې پیغام لرم چې کم از کم لکه جبه خو زمون جبه چې دا یوازې جبه نه ده د جبه سره خو زمون لکه ثقافت تړلې ده لکه مونږ وایو چې په پلاني کې پښتو نشته نو چونکه هغه د جبه په ثقافت باندې دومره حوی ده چې زموږ چې د جبه او ثقافت لکه مونږ چې چاته وایي چې پلاني کې خو مثال په معذرت سره چې یا سړیتوب نشته پکې یا به تهذیب د نومو چې په دې کې به پښتو نشته نو چې پښتو زموږ د غیرت د تهذیب سره دومره تړلې ده نو که څوک پښتو مثال به حیثیت سبجیکټ نه خالي باسي ده نو کم از کم تدې حمایت کوي چې لکه خپل جبه ضروری ده
ډېر مننه ډیر مننه عظیم وزیر را سره چې د خبرونې په دې برخه کې ملمو ورزو د عظیم وزیر سید ولی پواس کې جوړه ټپی اورو لغې پس په خپل درې ملمه اسمت ظهیر صاحب سره د خبرونې وروستۍ برخه کې خبرې کوو اسمت الله ظهیر صاحب د پښتو ژبې وتل لیکوال دی شاعر دی ژبپوه دی هغوی سره د مورنۍ ژبو د اهمیت په اړه خبرې کوو خو له دمې وروسته
پور تیرا تخایا زور دن یم ننوا تی بادر زاما دسل پتار پاشرفی دی مد جانن پلا گیڈی ور کڑی دینا پون دوارا پرا بریو پتا می تیر دی گڑوتی سرو سرونا ملکن پور
راوډما راشه د خپل تصویر سنبال تا کوم د زمیش په پوي خاطر وینا مینا کې دومره بازی بس دا چې سره مل په سړې دواړه وبلینا مال د یری تا وزو کا دلی ونی مینا می خو یاروینا ستر نه لاړم په غرونو باندې واوړې دما ال تک هم تا پیا دونو باندې واوړې دما.
د ځوانانو غږ پروګرام اورئ. دا اونۍ زه نجیب عامر درته وړاندې کوم. اوس د خپرونې درېیمه برخه او وروستۍ برخه د عصمت الله ظهیر صاحب چې د پښتو ژبې وتلی لیکوال شاعر او ژبپوه دی له کوټې نه د ټلیفون په کرښه راسره دی. ظهیر صاحب ډېره مننه کور مو ودان چې زموږ بلنه مو منله.
نجیب عامر ستاسو او د مشال ریډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته اول سلام او ډیره مننه کوو چې کله کله ژغ را باندې کوي.
مننه تاسو تل مهربانه استه. اوس یو پښتنه مې ذهن ته راځي چې ولې مورنۍ ژبه وایو؟ د پلار سره خوم د ماشومانو رشته وي، مور او پلار دواړو سره یو شان وي، پلارنۍ ژبه خلک نه وایي. ظهیر صاحب کله کله تاسو هم دغه پښتنه مخې ته درېږي کنه مورنۍ ژبه وایو مونږ؟
ولا دا مور ډیر مهربانه یې په نسبت د پلار او دا ماشوم بیخي ډیر نږدې د پلار په نسبت و مور ته. نو دا ژبه د یو انسان دومره دغه ده، دومره پرګرانه وي، دومره ارزښت ورته لري لکه اغه مینه. مینه نو د مور مینه چې ده هغه لاجواله ده. نو د مورنۍ ژبه چې ده دا د مورنۍ ژبه هم دومره مقدسه، هم دومره سپېڅلې، هم دومره ارزښت لري لکه یو ماشوم و یو انسان ته چې مور لري. مثال پښتانه متل کوي، وای پلار چې د مړ سي پر غالۍ پاتېږي، مور چې د مړ سي نو پر خاورو پاتېږي. د دې مطلب دا دی چې د یو کام سه تا ژبه واخسله هغه دې مریی کوي، هغه دې غلام کوي. نو په دغه معنا باندې دا ژبه هم دغسې ده لکه مور دونه مقدسه ده.
بالکل همدغسې ده. د ماشوم اوله مدرسه هم د مور غیږ وي، نو ښایي دا هم یو وجه ورته کېدای شي. په افغانستان کوټه، پېښور او کراچۍ کې او نورو سیمو کې چې پښتانه میشت دي، ظهیر صاحب دوی خپلې مورنۍ ژبې ته څومره اهمیت ورکوي؟ تاسو ته مطمئن است؟
افغانستان خبره نه کوم ځکه چې ترسو درسو تدریس و ژبه و دفتر و هر څه په پښتو ده. چې راواړو و دې خواته، دې غلام خواته، مستمره سیمې ته چې راواړو، خلک خدا نارې ویي چې زه به جنت ته د پښتو سره ځم. مګر څومره پښتانه لرو چې هغه دا ژبه دفتر ته مړي، مکتب ته مړي، اسکول ته مړي. نو تر څو چې پښتانه پښتو خپله نه کړي، زه فکر نه کوم چې پښتو دې وده وکړي. خو خوشبختانه اوس دغه پی ټی ایم د راتګ سره ځوانان دا دوه درې کاله کېږي د پښتو په کتابو پسې هم ګرځي، پښتو وایم، پښتو یې زده کوم. تقریبا په دغه لنډه موده کې خلکو و پښتو ته ډېر مخ راوښتی دی به نسبت د پخوا. ارزښت ورکوي، بېخي ورکوي.
تر څنګ خو په کوټه او پېښور کې اکاډمۍ هم دي د پښتو، دوی هم یو څه کارونه کوي. ظهیر صاحب که څنګه
پېښور د اکاډمۍ خبره نه کوم، د کوټې اکاډمۍ باندې دې خدای رحم وکړي. دوی دغسې څه کار نه دی کړی چې هغه په د دې کام رهنمایي وکړي، د دې ژبې په وده کې د خلکو سره مرسته وکړي. بس دوی دا خپل ځان پورې محدود دي. خو په کار دی دوی ته چې دوی دغه د خپل شخصي یا پرسنل معاملات دې ځایه ودغه کې د اکاډمۍ اجتماعي کې په اره ولسوالي کې یو دغه شي څنګه ولري. نور که نه وي، نور که نه وي، دوی ډېر غټ پندونه لري، په کروڑونو روپۍ لري چې په دا څانګو کې خالي دومره وکړي. دا دیارلس ولسوالۍ دي په دا سویلي پښتونخوا کې چې په اره ولسوالۍ کې یو کوچنۍ څانګه خلاصه کې کم. نور که نه وي، و دې خلکو ته خو دا پښتو ورېزده کې دا ابتدایي لفظونه خو ورېزده کې دا بیا ډېره غټه مړانه. نور موږ د اکاډمۍ څه نه غواړو.
صحیح او دوی خو ځنی داسې لوی کانفرنسونه یا سیمینارونه هم جوړیان ته افغانستان نه میلمانه راغواړي د خیبر پختونخوا نه هم کراچۍ نه هم خو تاسو ته بیا هم ګیلمن معلومیږي اوس
یار متاسفانه که څوک دا تنگ نظری نه وبولي بیا تاسو خپل هم سروي وکړي دا د دوی کانفرنسونه چې دي بجای د دې و ټیک دي د کابل لیکوال رالو د دوی خپل منظوري نظر دي د پېښور را وغوښتلو د دوی خپل منظوري نظر دي پر دې باندې موږ اعتراض نه کوو خو موږ اعتراض پر دې باندې دوی چې د دغه کانفرنسونو څخه د کام ژبېته مثبت دغسې یو څه شی رسېدلی نه دی چې موږ وای و دا دا او بله خبره دا ده چې دلته د ژبې مسله دا ده ما ته دېواره کندارو کابل کې ملګرو ویل چې ستاسو د سیمې کتابونو باندې موږ پوهېږو نه چې دا اردو وایو که انګلیسي وایو زه وایم که دوی لږ دا خپله ژبه پښتو کې دغه د کانفرنسونو در دغه بیا
مننه اسما ظهیر صاحب په نړۍ کې دا مهال شپږ نیم زرو په خواوشا کې ژبې ویل کېږي او په دوی کې وایي 2000 داسې دي ظهیر صاحب چې د ورکېدو په حال کې دي فکر کوي آیا دا به هماغه ژبې وي چې خپلو خلکو ورته پام نه دی کړی او نورو ژبو ته زیات اهمیت ورکړی اوس د ژبو د لړۍ نه د دوی نومونه ورکېږي
خپل ژبه د لاسه ورکې ته چې په خپله ژبه باندې شرمېږي خپله ژبه چې در وزګار ژبه نه بولي نو ستا ژبه خو به ورکېږي مثال په سویلي پښتونخوا یا جنوبي پښتونخوا کې داسې ډېر نموتي لیکوال لرو چې د کور ژبه یې اردو ده لیک یې د اردو دی مګر درس دی و ما ته د پښتو د راکې مثال د پښتو یو ډېر نوموړی شاعر دی هغه وایي زما بچیان آس نه پېژني ګوړه پېژني نو چې په یو کور کې هغه ګوړه پېژني نو پښتو هغه ژبه خو به نو بیا د منځه ځي خو زه د دې سره اتفاق نه کوم چې پښتو د ورکېدو په الټ کې ده ځکه پښتو نن د نت ژبه هم ده پښتو نن د کمپیوټر ژبه هم ده پښتو نن د بل ټلیفون ژبه هم ده پښتو بله ژبه هم ده او اوس دغه ځوانان د پی ټی ایم د راپورته پښتون ژغورنې غورځنګ د راپېته پورته کېدو سره ځوانانو خپلو مورنۍ ژبې ته پام اړولی دی سل په سله کې موږ امیدواره یو چې پښتو نه ورکېږي چې یو پښتون هم ژوندی اوس خو پښتو یا شاعرانو ساتلې ده یا لیکوالو ساتلې ده ځکه چې پښتو د نصاب ژبه نه ده سیاسیان خو پر دیوالو باندې راتلي کېږي چې موږ په خپله مورنۍ ژبه باندې درس او تدریس غواړو دوی دا شی عملي کړی څونه دی پارلمان لري اسمبلی نو لري دوی کله دا فکر کړی دی چې دوی د پښتو نصاب بدل کړي پښتو نصاب هغه وخت بدلیږي چې د پښتو نصاب جوړونکو فکر او سوچ ور بدل کړي
صحیح او ظهیر صاحب هغه پښتنو خو د جنگونو لوجې او د بیلابیل وجوهاتو نه کډم ډیره زیاتې کړې د افغانستان او پاکستان نه ډیر خلک نورو هیوادونو ته تللي هغه چې کومه حالې ځلې کوي له ملک بهر اغوی دغه حالې ځلې تاسو څنګه غنئ د پښتو ادب د ودې لپاره یا د مورنۍ ژبې د اهمیت لپاره د دوی هڅې کافی دي او د دوی په کورونو کې به هم دغه مشکل وي چې آس به نه پیژني او دلته به کېدای شي هارس پیژني ها لکه هلته چې تاسو مخکې یو مثال ورکړه نو دغه ته تاسو څنګه ګورئ
پښتانه بدبختی سره مخامخ دي د جګړو سره مخامخ دي د جنگ سره مخامخ دي ولاړو خارج ته ولاړو په خارج کې چې پښتنو څومره کار دی ژبې ته وکړي څومره اثار یې چاپ کړو لکه د ودې جرمني ټولنه لرو برو بلو 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 دې خلکو چې څومره کار وکړي دا کار خو په سل کاله دلته موږ نه وکړی و دا بدبختي به ورسره یې د پلار ژبې به په خارج کې پښتو یې د مور ژبه به پښتو یې مګر هغه اولادونه چې دي هغو ته هغه چاپېریال هغه ماحول جوړ نه دی نو اتمن به په پردۍ ژبه پسې ځي زدلته یو مثال را وړم.
بله
زیدینا وایي، زیدینا یو ډیره مشهور لیکواله ده، اردو ده، پښتنه ده، خو پښتو په لار کې چم پاته سوې ده، د غزنی څخه تللی دي. دا وایي چې زموږ په ګاونډ کې د موږ سره د افغانستان یو ډیر غټ ناموړی لیکوال اوسېدی، د هغه نوم و استاد عبدالله ادیبی. دا هغه لور ملغلره چې وه هغه زما خوندکۍ وه، نو ډاکټر خوشحال ادیبی و دې ملغلرې په خپل منځ کې په انګلیسي باندې څه خبره وکړه، دا ادیبی صاحب پر ورایله سو مانا دومره په سخته ورته وویل چې دا خپله ژبه ووایست، دا پردۍ ژبه به نه وایست. نو زه وایم زما یمان دا دی، زما یمان دا دی چې په خارج کې څه افغانان پښتانه دي، هغه خپل اولادونه
درس ورکی چې زوی پښتو وای. صحیح، نو بالکل پکار ده چې خود دلته ډیره سختی هم نشي کېدی، دلته بیا ماشومان پولیسو ته زنګ وای ظاهر سی. دا راته وایي چې دا ځوانان چې دي خپرونه مخ په ختمېدو هم ده، خو اخري پوښتنه به مې دایي چې د نن ځوانان چې تاسو ګوري د لس کاله پخوا سره پرتله کوي په ټولنیزو رسنیو کې، تاسو وینئ فکر نه کوئ چې یو څه خوځښت راغلی، بدلون راغلی، خلکو ځوانانو خاص کر یو څه اهمیت ورکړی خپلې مورنۍ ژبې ته، او دا خبره مخ په کېدو ده کال په کال؟
او بالکل د سل په سل کې ساده خبرې سره اتفاق کوم. پخوا په کوټه کې به یو لیکوال دوه درې کاله مخکې 500 کتابونه چاپ کړو، هغه به شل لیکوالو ته ویډیا ورکړو، نور به ملګرو ته ډالۍ کړو. خو دا ما بار بار ځکه وایم چې دا یو حقیقت دی، د پیټیم د راپیدا کېدو سره دغه د ډالۍ وو د سلسله هم ختمه شوله. ځوانان پیسې راخیستې دي د پوهنتونو د بلو د بل را روان دي، چې ګرځي په پیسو باندې کتابونه رانیسي، خصوصا د افغانستان لټریچر کتابونه رانیسي. او دویمه د خوند خبره دا ده چې پرون بیا دوه کاله مخکې ایم فیل یا په ماستری کې د پښتو دوه درې الکوام به وو، نن ډېر څلوېښت ناستې، هر څوک چې راځي هغه وایي زه پښتو کې ماستری کوم، پښتو کې ایم فیل کوم.
نن ډېر ډاکټران لرو چې هغوی صحیح. ظهیر صاحب وخت
خبره
وکړئ، تاسو مهرباني، تاسو خپله خبره ختمه کړئ مهرباني.
نو دغه د پښتو د زده کړې او د پښتو د ودې خبره خصوصا په دې مستمره سیمه کې مخ پر وده باندې ده، مخ پر ترقی باندې ده، کال در کال دغه ته ځو ودې ته ځو. زما خپله بچی د په کیمستري کې ماستري کړې ده، هغه ورځې راته ویلې ولې پلار زه غواړم چې ماستري یوه بله ماستري زه په پښتو کې وکړم، ډېر خوند یې راکړل.
بس ډیره مننه. او څنګه به نن سبا کې ګلشي مای په سر کې سرې غوټې لیدلې دي، نام دې سره به اجازه غواړو. ډیره مننه ظهیر صاحب، کور مو ودان. اوریدونکو تاسو ټولو نه هم مننه چې د ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ وی، او له همدې سره خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکړئ. تاسو د اباسین سلا په آواز د سندره ور
ganam rang swani marga